السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ راډیو دو پروګرامونو د ازادۍ او اوریدونکي او د ورکشو عزیزانو او دغه راز د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سار کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د کابل په هوایي ډګر کې درې کاله مخکې د وژل شوو دیارلسو امریکایي سرتیرو د کورنۍ غړي بیګا د جمهوري غوښتونکو په ملي کانګره کې راڅرګند شول. دغه دیارلس امریکایي سرتیري او شاوخوا شپېته افغانان د 2020 کال د اګست په 26 د کابل هوایي ډګر کې هغه مهال په یو ځانمرګي برید کې ووژل شول چې هوایي ډګر کې ګڼه ګوڼه وه او د امریکایي ځواکونو لخوا د تخلي عملیات روان وو. د هغه برید مسؤلیت داعش ومانه. د دغو امریکایي پوځیانو د کورنۍ یو شمېر غړو پر ولسمشر جو بایډن نیوکه وکړه چې ګواکې یو ځلې هم د دوی د وژل شوو خواخوږو نومونه په عمومي دریځ کې نه دي اخیستي. د وژل شوو امریکایي سرتیرو د کورنیو یو غړي د کنګرې پر سټیج د ټولو دیارلس واړه سرتیرو نومونه یاد کړل چې تالار پر سې تکرارول. دوی دا شعار هم ورکوه چې د سرتیرو قربانۍ به هیڅکله هیرې نه شي او له دې سره د ډونالډ ټرمپ په ګډون د کنګرې ټول ګډونوال په خپلو ځایونو ودرېدل. د اسوشیتد پریس خبري اجانس د راپور له مخې د امریکا د ملي امنیت شورا یو ویاند ادریان واټسن بیا ویلي بایدن په ژوره توګه د ټولو وژل شوو سرتیرو او د هغوی د کورنیو او قربانیانو په فکر کې دی. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سار اداره یا سیګار یو ځل بیا وایي داسې ویرشته چې د افغانانو سره د متحده ایالاتونو مرستې د سخت دریځو ته ورسیږي. روټرز بیګانه وخته د سیګار د نوي راپور په حواله ویلي چې طالبانو د امریکا د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د بشري ادارو د جوړولو په ګډون ګڼ تاکتیکونه کارولي دي. د سیګار په راپور کې راغلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه څانګې تر اوسه نه دي توانېدلې چې افغانستان ته د ورکړل شوي $293 میلیون مرستې په تړاو له اصولو سره سمه ارزونه وکړي. د راپور له مخې د وزارت درې نورو څانګو افغانستان سره خپلې مرستې ارزولي دي خو بیا یې هم سیګار ته د قناعت وړ اسناد نه دي وړاندې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د پاکستان لخوا د تعرفې د زیاتوالي له امله مجبوره شوي چې هغه هیواد ته د تازه میوه او سبزیجاتو صادرات ودروي. د دې خونې د مدیره هیئت غړي خانجان الکوزي بیګانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا پر 12 قلمه میوه او سبزیجاتو د تعرفې کچه انتر 15 چنده پورې لوړه شوې وه.
تعرفا وضع کړې ده چې تقریبا په بعضو مواردو کې 10 چنده 15 چنده جګه تللې ده او دا د افغاني تجارانو په وس نه ده پوره چې دومره مالیه ورکړي او دومره تعرفا په ځان باندې تطبیق کړي. نو په دغه خاطر پرسنه مو وکړه چې صادرات بند کړو او د دې دپاره په داخل کې تدابیر ونیول شي.
دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د وړي په موسم کې چې په افغانستان کې د میوو د حاصلاتو موسم دی د سبزیو ترڅنګ د تازه میوو د صادراتو په وړاندې سخت اقدامات کوي، بلکې له دې وړاندې هم په کراتو د مختلفو دلایلو له امله ورته اقدامات کړي چې په افغانستان کې بزګر ډیر زیانمن کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا شارژدفیرې کرنډیکر په ننګرهار، کونړ، لغمان او پنجشیر ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو سره د بیړنیو مرستو خبر ورکړی دی. نوموړی پرون چهارشنبه پر خپله ایکس پاڼه دا خبر خپره کړي. او د امریکا ولسمشر جو بایډن په کووید 19 ناروغۍ اخته شوی او له دې سره یې په لاس ویګاس کې پلان شوې وینا هم لغوه شوې ده. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه وویل چې د بایډن د کورونا ویروس نښې نښانې خفیفې دي خو د ګوښهوالي لپاره خپل کور ته لېږدول شوی او له همه ځایه چارې مخته بیايي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د شته بیکاری په اړه شکایتونه کړي دي. یو شمیر نور بیا د خزو او جنو د تعلیم د حق غوښتنه کړي او همدا موجوده بیکاری او په افغانستان کې نور ستونزې له همدې سره تړلې دي چې د دوی پټکو د طالبانو حکومت د خزو حقونه نه دي ورکړي او جنو یې له خوندزیو او پهنتونونو راګرځولې دي. یو شمیر اوریدونکو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جنو حقونه ورکړي ترڅو یې حکومت پر رسمیت پیژندل شي او په افغانستان کې شته ټولنیز او اقتصادي ستونزې هوارې شي. بلورتا بیا WFP یا د خورونه ریوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې دولس نیم میلیونه کسان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي. څه وشي چې د نړیوالو مرستې مؤثرې تمام شي او د بېوزلۍ ټغر ورسره ټول شي؟ په دې اړه د اقتصادي چارو له وشنونکي سره مرکه هم لرو. د خبرونې د پای په شیبو کې د ورکو شوی ځانو د پروګرام لنډه برخه هم مه هیروئ. راځئ پیل ستاسو په پیغامونو وکړو.
ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه روتن ډاکټر د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زما اواز تر امارت اسلامي تر مسجدونو پورې ورسېږي. زه د تېرې نیم کال راهیسې د لوی احمد شاه بابا د روغتیایي علومو د انسټیټیوټ څخه د عالي نرسنګ د څانګې څخه فارغه شوی یم. خو زموږ مشکلات د وظیفو د اپلای لپاره ډېر سوي دي. کله چې موږ کوم انجو یا داخلي موسسې ته ورځو، هغه زموږ څخه د وزارت تایید شوی ډیپلوم غواړي او درې کاله دوه کاله کاري تجربه غواړي. نو دا تیر یو نیم کال راهیسې زموږ څخه د امارت اسلامي د خوا څخه د وزارت د خوا څخه کوم د اکزیټ امتحان یا نهایي امتحان چې ورته وایي چې د حکومت د دولت د خوا څخه اخیستل کېږي، هغه یې نه دی اخیستی. دا یې دومره دا پروسه یې دومره وځنډول چې آن ټول محصلین له لهانده ګرځي چې اریوزی پی پسې لاړ شي، هغه ورته وایي تاسو د وزارت تایید شوی ډیپلوم راوی. نو متاسفانه چې تر اوسه زموږ څخه دولت دا امتحان نه دی اخیستی. زموږ ژغ دې تر مسلونو پورې ورسول سي چې زموږ څخه دغه امتحان ژر تر ژره واخیستل سي، تر څو موږ ته د کامیابۍ په صورت کې خپل ډیپلوم او ترانسکریپ راکړول سي چې تر څو موږ ورته په وظیفو کې اپلای وکړو. ډېر محصلین د دې مشکلات سره مخ دي. تېر یو نیم کال راهیسې دغه امتحان نه دی اخیستی. یوازې د چپ د پونځي د اخلي د کال کې دوه ځلې اخیستل کېږي چې په هرو شپږو میاشتو کې. خو مخکې په تېر جمهوري نظام کې هم زموږ د په شپږو میاشتو کې اخیستل کېدی، خو اوس د یو نیم کال راهیسې دا پروسه ځنډول شوې ده. نو نه پوهېږو چې مشکلات څه شي دي.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم. زما پیغام دغه دی، په افغانستان کې کارونه نسته، کارونه په ټپه درېدلي دي. دغه ځوانان نور ملکو ته مخه کړې ده. دا پاکستان ته بله ورځ اته نه کسه تله، بیا ګیر کړي دي په غرو کې. نو بیا دوی تږي سوي وه، رتا سوي وه، خو ظلمونه یې ورسره کړي وه. بندیان دي تر اوسه هېڅ درک یې نسته د ژوند د مرګ. نو زما دغه د لوړپورو چارواکو څخه دغه هیله و ارزو ده چې یا دغه یو په افغانستان کې کارونه ورته پیدا کړي، یو کارخانې او یو شی ورته پاله کړي، یو چم ورته وکړي. د ځوانان بیکاره دي، خلک ډېر د ستونزو سره مخ دي. حتی داسې کورونه شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته، د ازادۍ رادیو سوپښتۍ پروګرام ته زما لنډ پیغام دغه دی چې ستاسو ما دا غوښتنه ده چې ستاسو یو همکار د کندهار څخه د خیر امارت اسلامي سي اجازه واخلي، د ګریش په لارې نوزاد سراسي موږ د نوزاد حالات وڅېړي، اقتصادي حالات یې، تعلیمي حالات یې، او دلته د مخورو کسانو سره وویني چې هغه خپل ستونزې ورته ووایي. دوی بیا دا رپورټ امارت اسلامي ته وړاندې کړي او دا نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي چې دا خلک دغه ستونزو سره مخ دي، که نړیوال سازمانونه دغه کومکي سازمانونه مرستندویه زموږ سره باره په بخښو کې بیا امداد وکړي. او بل دا ده چې ستاسو مو دا غوښتنه ده چې تاسو د ذبیح الله مجاهد صاحب څخه غوښتنه وکړي چې دی تاسې یو پروګرام ته میلمه کړي، د تعلیم باندې، د نجونو د تعلیم د بندیز په هکله باندې، چې دوی کم ټینګار کوي چې دا امرستانی ته دی. امرستانی خو معلوم نه دی، دا یو د امرستانی معنا دا ده چې بندیز دی. دغه بندیز چې دی خپل افغانان یې ټوله علما او نور خلک دا غیر شرعي بولي، او د شریعت نگاهه پر تعلیم ډیر ټینګر شغله دی. حدیث کریمه د نبی علی السلام کچا په خپل نور تعلیم کې از ما سره په جنت کې، نور حدیث ډیر په دې مورید کې راغلي دی. د صحابه په وخت کې چې دی هغه شزه دوه نه نه شاته سی، هغه په غزاګانو کې ورسره تللی، زخمیان به درملن کول او بو به ور کول او تر یو قرارګاو پر به رسول. نور موضوعات په دې کې خو موږ به د شریعت نه نگاه سره د پښتنو وکړو او د شریعي جواب راکړي. او دا د وخت اړتیا او ضرورت بولو چې دا تعلیم هم شریعي حق دی، د شریعي شریعي د حقوقو بنسټ دی. او بل دا دی چې مثلا د وخت اړتیا ده، یو خور چې تعلیم ولري، ډاکټرۍ، معلمۍ، دا بهتر ده تر هغه خور چې هغه یا دکاندار ته ولاړې د خدای ولاس د خدای واس لاس ورغرځولې یا جامع مخته چې خلک راوځي ماشومان پر ځان ټول کړي د خدای واس چې غوبغي وي او موږ خپل دغه ولایتو ته خپل افغانستان ته شمال ته د شمالي هېواد تاجکستان ازبکستان قبیلې راولو جنوب ته د پاکستان و ایران قبیلې راولو ډاکترانې راولو دغه زما له نظره دا دغه که دی ومنئ نو موږ ته به وخت راکړي چې داسې یو سوال دوه پوښتنه وکړو دغه دغه چې دوی باید دا سناریو چې دا دوی پای ته ورسېږي د دې خو د چا خبره بیخي دغه جوړه کړې ډرامه جوړه کړه ده چې دا دوه درې کاله کېږي تعلیم دی دا زموږ په ساحه کې خو ته ونهکه دغه تر شپږمه نه یې او تر شپږمه لا نسته نو هغه دولسمو پوهنتونه خو څه کوي ټوله خلک یې غواړي که یې نه غواړي خو دوی دې سروې وکړي خلکو ته د نظر د خلکو څه واخیسته چې تعلیم غواړي که یې نه غواړي او چې وایي خلک تعلیم نه غواړي دا د افغانانو دود دی دا خبره موږ نه ورسره منو دا د هېڅ افغان دود دا نه دی چې تعلیم نه غواړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمود الله د لوګر ولایت خروار لسلی د خاور لیکلی مې غږیز پیغام درته پرېښی ده. تاسې یو لیک چې کړی و د افغانستان د وضعیت په اړه، د افغانستان وضعیت ډېر خراب ده، باید د ښځو مکتبونه 100% خلاص شي. افغانستان خلک له بېسوادۍ نه لوی مرض ورته رسېدلی، ډېر مرضونه ورته رسېدلي دي. یعنی له اختره را په دې خوا دا درې پېښې موږ ته معلومې دي چې خالي د خروار په ولسوالۍ کې سوي دي. اولنۍ پېښه یوه زنانه راجګه سوې وه، ځان یې حلال کړی و. دوهمه پېښه یو ځوان و، خدای شته ښه ځوان و، اختر ته درې ورځې پاتې وې، د اقتصادي یعنی اقتصاد خراب و، د اختر پیسې نه وې سره چې خپل کور ته یا ځان ته یې کالي مالي جامې کړې وای، نو له بد وضعیت له لاسه یې ځان زندۍ کو او موږ په خپلو سترګو ولید. درېیم یو سړی راجګ سو د خروار ولسوالۍ یو بند ده، هغلته یې خپل زوی اوبو ته ور ایله کو د بد وضعیت د لاسه. نو په افغانستان کې ډیر وضعیت خراب ده. د طالبانو نوم هیله او خواهش دا ده چې نجونو ته د مکتب خلاص کړي تر څو یې خارجان په رسمیت وپیژني، او په افغانستان کې سته تجاران کارونه یا پروژې روان دي که او یا کوم د افغانستان مالدار خلک چې په خارج کې دي کارونه روان کړي پروژې روان دي که افغانان په کار سي، نو دا ستونزې او دا رواني تکلیفونه به ټولو سره ورک سي.
د ازادۍ راډیو د کارکوونکو سره دا هیله ده چې زما پیغام نشر کړي. د هلمند ولایت څخه خبرې کوم، خصوصا د خانشین د ولسوالۍ څخه. خانشین ولسوالۍ کې اکثره په هلمند ولایت کې موسسې داسې دي چې نه څارل کېږي، کومې موسسې چې راروانې دي غریبانو ته نه ورکول کېږي. نو زما د امارت د مشرانو څخه دا خواهش دی، دا درخواست دی، دا موسسې وڅاري، حوزه والا وڅاري، ملک صاحب وڅاري دا موسسې څنګه ویشي. نو دا مې د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه هیله ده، تمنا ده چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم ورحمت الله. شمس الله امتی یم د کابل ولایت. نو ما د هیواد په اړه دغه نظر دی چې شش کاله پخوا په پرتله په هلمند، کندهار او داسې ځینو نورو ولایتونو کې سخته شدیده ګرمي ده. نو هیوادوال له ګرمۍ سره په تکلیف باندې دي، یعنی د پخوا په پرتله دوه چنده ګرمي زیاته ده. نو تقریبا د ګرمۍ درجه تقریبا 50 ته رسیدلې ده. نو بس الله پاک دې خیر پېښ شي. شش کال ګرمۍ زیاتې دي په هلمند او کندهار کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټول کارکونکو، موږ د خپل حکومت څخه دا غواړو چې د ښځو ته حقوق ورکړي، چې زموږ افغانستان ټول هیوادونه په رسمیت وپیژني.
د ازادی رادیو ټول کارکونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زما یو پیغام دی، دغه د طالبان تر چې مرستې کېږي دا $30 میلیونه دي که څو دي، دغه مرستې چې سره کېږي په دې کې خوار و غریب و ولس دا ولاق یا دېږ یا دا دې خپل په شک دا دې ټوله 400,000 روپۍ را جمع کړي سره ځان تېرږي. په دې کې نه خوار و غریب ته رسېږي، نه بل ته رسېږي، نه بل ته رسېږي، دا ټول دې خپل په شک کوي. دا مرستې چې پر بندې سي دا چې موږ ته نه رسېږي، خوار و غریب ته نه رسېږي، نو دا موږ څه کوو؟ دې خپل په شک کوي، دا موږ ته یوه ولاکه رسېدلې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خی جوڑی پا خیر نہ جوڑ میں اسکی برز مگر دغه یو خبره د سید اجرستان د ولسوالی یو قاضی یو ولسوال دا دوه نفر موږ غواړو چې بدل شي نور هیڅ لته نه نو ور د دوه په ځای چې دغه سید ملت خلک را ده کینه وی قبول هم دی خو دام نه دی قبول وره لس وارې مې نور هم درته ویلې دي چې یو قاضی یو ولسوال په اجرستان کې اوس په دغه سیال راوستلی یو سڑکونه دولت په جوړوي کې به ملت جوړي په موږ په وځ زور باندې په ملت باندې جوړي ولې غشي کار کوي تاسو دولت یې د ملت خدمت وکوي موږ د تاسو خدمت کوو موږ د تاسو په خدمت کې لګیای دغه شل کاله دغه جهاد هم چې کړی ده د سره دغه منډې ترنډې هم د سره کړی هغه خو میرې کړلې هغه خو اوس نشته هغه خبرې خو اوس بیخي ولا کمونی.
السلام علیکم. زه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې زهر کله جان فکرمن. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکي نه او د هغه نه د هغه هیله احترامات لره چې د میر افغانستان کې نیټ بالکل ډېر سلو دی بیخي څوک پاملرنه نه کوي ته او د میر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته لشکي حکومت مخ وړوي بیخي نه روډ شته که نه هسپتال شته که نه ښوونځي شته که او چې د هغه سمدستی ورته جوړ شي میر ډېر بې هوا ده میر به هوا ډېر سخت بې تعلیمه لوی شوی دی چې د کم نسل بې تعلیمه پوته نه شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمد الله د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ څخه مې پیام درته پرېښود. موږ خو له طالبانو دا غوښتنه لرو او دا ایله ځینې لرو چې د کار زمینه د ځوانانو ته هم برابره کړي. انجنکیانې د ګیله نه کوي د ځوانانو هم کار نشته. څوک ځوانان لاړو د اروپا په لارې باندې ښامارانو خوړو څوک په اوبو کې ډوب سو څوک ورک سو څوک حلال سو. د افغانستان یو وګړی هم په دې حالاتو نه ده خوشحاله لکه دا کوم سي وس دي. هر یو وګړی په دې خوشحاله داسې مړ سي مرګ ته خوشحاله ده خو داسې ژوند ته نه. موږ له طالبانو نه دا هیله تقاضا لرو چې د افغانستان کوم مدنیت دي په دې باندې ښه کارونه روان کړي تر څو پورې ټول ځوانان مشغوله په دې خپل وطن کې سي. دا کوم مدن سي دي دا کوم مدنیت په افغانستان کې دي اصلي مدنیت دا نه دي. اصلي مدنیت دي موږ د تاسې هغه دي دا ځوانان چې هغه پردی هیوادو ته لاړو چې هغه دلته کم کم درسونه زده کړي وو د افغانستان لپاره کار کولای سو یا د افغانستان په ګټه وغه خلک هغه ځینې ووتنو غوښتنه او هیله مو دا ده نو مجاهدینو چې په دې مدنیاتو کارونه شروع کړي او د انجینو مکتبونه خلاص کړي موږ ډېر ضرورت زنانه او ډاکترانو ته لرو.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو موږ هم درته خپاره کړه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. د ډېرو اوریدونکو شکایتونه د بیکارۍ په اړه وو او دغه راز یې ویل چې خلک بې وزله شوي دي او د ځوانانو لپاره کار روزګار نشته. بل ورته د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی هم ویلي چې دا شېبه 2.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي. دا چې د نړیوالو له مرستو سره سره ولې د بې وزلۍ کچه دومره د اندېښنې وړ ده څه وشي چې اوسنی حکومت په دې وتوانېږي چې د نړیوالو ډېرې مرستې راجلب کړي تر څو اقتصادي ستونزې ورسره هوارې شي. په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار نوریاس نوري د اقتصادي چارو شنونکي ازرق شافیزی پوښتلی دی.
د افغانستان ناورین ټولو ته برسېره ده. هیڅ ضرورت دې ته نشته چې ملل متحد موږ ته ووایي. پخپله په خپل سر او سترګو وینو چې خلک څونه اړ دي څونه محتاج دي. د بیچارګۍ له مخې خپل ماشومان لیلاموي خپل آزاد بدن خرڅوي او په عمومي توګه افغانستان ډېر مزمن فقر سره مخامخ ده. په عین زمان کې بیا د کډوالو ایستل او دا طبیعي ناورینونه دا مشکلات لا پسې زیاتوي او اوس مهال موږ د بحران څخه فاجعې خواته روان یو او په پام کې باید ولرو چې دا بین المللي او نړیوال بنسټونه کوم چې مرستې کوي دا د تل لپاره نه وي او همدارنګه د دوی مرستې دونه نه دي چې دا مشکلات ټوله سره رفع کړي. دا د دوی اولویتونه هر ورځ تغییر مومي، کله به اوکراین وي، کله بل هیواد وي، کله غزه وي. په دې خاطر باندې خلک لپاره پکار دی چې بنسټیز فکر وکړي.
بله خو حافظ صاحب، دغه شیبه چې زمونږ اوریدونکي مونږ او تاسو اوري، ډیرو سره دا پوښتنه هم مطرح کیږي چې دغه ډبلیو اف پی چې وایي لومړی کچا د خوړو نه خوندیتوب 2.5 میلیون افغانان ورسره مخامخ دي، یعنی دا کوم کسان دي؟ د درې وخته ډوډۍ نه لري، دوه وخته ډوډۍ نه لري، یا ډېر په مشکل سره ډوډۍ پیدا کوي؟ د سرخان پر سر
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی ډوډۍ پیدا کی، د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دا ډوډۍ پیدا کی. دا سخت، بالکل سخت شرایط دي. دوی په ډېر بد حالت کې قرار لري. دا اخیری حد د احتیاج او مجبوریت دي چې خلک ورسره مخامخ دي، مخصوصا خلک چې کورونا لاس وکړي دي، مځکې ته سیلاب لاندې شوي دي، او یو طبیعي ابتدایي اقتصاد چې درلودل هغه هم ویجال دي.
ستاسو په نظر دغه 2.5 میلیون چې د خوړو نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي، څه فکر کوئ چې دا اکثرا په ښارونو کې دوی اوسي، او که په لرو په ولایتونو، لرې کلیو او بندو کې؟
ولا اوس خو دا فقر دونه عام دي چې په پایتخت د پایتخت څخه نیولي تر لیري سیمې لکه دیراود، دی روزګان او خندود، دی بدخشان کې خلک فقر سره مخامخ دي، او هیڅ چیري خوندیتوب نشته دي. یو متوسط طبقه چې جوړ شوی وو مخکې په دا تیر شل کال کې، دا هم فقیران او خواته درومي، او په عین زمان کې یو تعداد ځوان کدرونه کډوالۍ ته مجبور شول، محتاج شول. نو په دې خاطر دا د ټولو وګړو مشکل ده، دا یوازې د خارونو یا په کلو باندې محدود نه پاتې کیږي.
بلې حافظ صاحب، د طالبانو د واکمنۍ نږدې درې کاله په پوره کېدو دي، څه فکر کوئ دغه چې د ډبلیو اف پی نړیوال پروګرام پرله پسې خبرداریانې ورکوي چې بودیجه نه لري او بسپنه ورکوونکي باید ورسره مرسته وکړي چې افغانستان ته اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي، آیا فکر کوئ چې نور نړیواله ټولنه هم ستړي شوې درې کلو کې د افغانستان په میلیونونو کسانو لاسنیوی کړی، یا نور په مرستو باندې لاسنیولی دی؟
درې کاله نه کیږي، دا تقریبا
البته هغه مخکې دوره به پرېږدو چې پریمانه مرستې راتللې میلیاردونو ډالر خو کراشو د طالبانو واکمنۍ ته.
یعنی سلطیایي دغسې نه دي چې یوازې په دغه درې کالونو کې، بل دا چې په درې کالونو کې خو دوی خو یو طرفه جاده نه ده یا سړک نه دي چې دا مونږ هر څه چې وغواړو هغسې وکړو او د دنیا خیال ونه ساتو. مونږ خو د یو فعال غړي د ملل متحد د سازمان په حیث ډېر کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي، د بشری حقونه، د ښځو حقونه، دا مسائل په خپله ډېر دنیا ته اهمیت لري، او تر هغه حکومت لاندې خلک ته چې دوی قوانین نه مراتوي، بین ملي قوانین، دوی خپل مرستې محدودوي، دوی علاقه نه نیسي. هغه مؤسسات خو خپله پیسې نه لري، پیسې د نورو څخه اخلي، مثلا د امریکا څخه اخلي، د اروپا د اتحادیې څخه اخلي. دوی د حد اقل ته رسولي خپل مرستې.
د اقتصادي چارو شنونکي ازرق حافظي و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم راځو د ورکو شوې ځانه د پروګرام لاندې برخه ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رادیو ټول کا کون کو ویدون کو سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وښ چروغ او جوړ بیاس. روزما یو ورک دی د واته میشت کیږي، د ځاس خنه درک سوې تقریبا د 15 کال دی. نوم یې د دوه دی، د احمد عثمان کازوی دی، د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلی دی. نو اسابي تکلیف لري، ځایو منځکه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووي: 0 اویا 9 1 9 215. شمیره وار بیا وایم صفر اویا نوی یو نوی دوه سوه پنځه اتیا. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه زل علی ونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یکه وسلیبا زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره در کسوي یعنی دا سن دی چې دی یو سفر یی د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي. مثال ویلې چې زه په سفر زم یا د یو چا کر زم یا د یو چا کر نه زم بس سار د کور را وتلې دي نو د پلار مشر زوی دی نو سار چې د کور سره وتلې دي بیا تر دا اوسه پرې نه در کسوي دي او د پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زوی لري نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي دا د کور د لارې او چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر بدر څخه یې خامخا نو د ځان سره به یو څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي ډیر سخت درڅخه خپه دي او ډیر سخت در پسې ځورول کیږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم او چار چاته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کیږي وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نسته پکښې نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم صفر اووه صفر درې یو صفر صفر نه اووه درې یو وارې بیا صفر اووه صفر درې یو صفر صفر نه اووه درې دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کړي. ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادۍ و رادیو ته زنګ وم. زموږ یو ملګری د محمدزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلي دی. دا ډېر وخت کېږي موږ درک نه لرو. که چیرې دی زما آواز اروي د واټس اپ په دغه نمبر دې زما سره اړیکه ټینګه کړي صفر پنځه واره درې شپېته څلور سوه څلور. له خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمی چې جوړ او روغ بیا. زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما ژغ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډېره وخت ما ودی سره ورکې نو کدی زما ژغ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه. صفر اووه دوه واره صفر دوه واره دوه دوه صفر اووه شپږ پنځه شمېره ځلې بیا صفر اووه دوه واره صفر دوه واره دوه دوه صفر اووه شپږ پنځه. ازادۍ راډیو څخه په دې لمه چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو محترم اوریدونکو کارکونکو همکارانو سلامونه ومنئ. په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی څه شبه زه اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا اووه ویشت کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. عبدالبصیر د فراه ولایت کلستان ولسوالۍ د مادآباد د کلي اوسیدونکی و. تقریبا اووه ویشت کلونه کېږي چې نادرکه نسته. نو که در جا سره وي یا د خپله زما غږ اوري یا د په اړه څوک معلومات لري نو زموږ سره د په لاندې شمېرو باندې اړیکه ونیسه. زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه او بل افغان وسیم شمیره د صفر و صفر شپږ درې نه دوه و صفر اته لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم صفر و صفر و یو څلور دوه اته یو نه همدارنګه دویمه شمیره د صفر و صفر شپږ درې نه دوه و صفر اته یعنې صفر اوه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس همدارنګه صفر اوه سوه شپږ درې سوه دوه نوي صفر اته وسلام.
سلامونه ګران روشن ته محترم تاسې ته او هغه خواږه چې غوږ دی ازادي راډیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. له څه مودې بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ څخه یم. دغلته زموږ یو تن ملګری ضیاالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تګ پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمیره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمیره وایم واټساپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي صفر اتاویا نوي ونوي پنځه سوه او دوه دېرش شمیره یو یو وایم صفر و اته نه صفر نه و پنځه درې دوه. روشن صاحب له تا څخه او بیا د ازادۍ راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د الله په امان.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورته.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم قدر من اوریدونکو، تاسو به مخکې د ازادۍ میلمه د ځنګړو برکو په لړۍ کې په لندن کې لدیرا افغان کرکټ لوبغاړي وهاب اکبر سره زموږ مرکه اوریدلې وی. خو نن د کرکټ له یو بل لوبغاړي سره چې هغه هم په لندن کې اوسیږي خو په خوای په افغانستان کې دننه کرکټ کړی د زړه خواله کو، نن له محب اوریاخیل سره ځنګړې مرکه لرو. محب اوریاخیل مخکې لدی چې انګلستان ته کډه شي د ملي لوبډلې غړی وو. دغه د اوسنی او پخوانی ژوند پر بیلابیلو برخو په دې مرکه کې چې زه احمد تکل کوم رڼا اچو. لکه غلی اوریاخیل څخه مې د مرکه په پیل کې په ملي لوبډله کې د غړیتوب د وخت د جزئیاتو پوښتنه وکړه.
ما خپل کرکټ افغانستان کې د 2008 نه شروع کړو. د 2008 کې زما اولین سفر د افغانستان ما وکړو چې موږ تلو تایلند ته انډر 17 یعنی د ولس کلون لاندې کم عمر چې کم لوبغاړي وو هغه سفر وو. بیا هغه سفر موږ خوشبختانه ټورنمنټ ګټلی وو په تایلند کې شوی وو. بیا هغې نه بعد زه لاړم انډر 19 کې سلیکټ شوم د افغانستان د 19 کلون کم عمر کم لوبغاړي چې دي هغه هم زموږ سفر تایلند ته و. هغه هم نو هغه هم خوشبختانه موږ ګټلی وو چې هغې کې بعضې لوبغاړي زه اوس هم په ملي ټیم کې شي دي هغه لوبغاړي موږ سره وو. نو بیا د نولس کلونو آسیایي جام هم موږ لوبولی. بیا د نولس کلونو کوالیفاینګ راؤنډ چې ورته وایي هغه هم کړی دی هغه په آیرلینډ کې وو. بیا د نولس کلونو ورلډ کپ هم لوبولی ده چې هغه 2012 کې په آسټرالیا کې وشوی وو. بیا هغې نه بعد په آسټرالیا کې مې پرفارمنس وکړو. بیا سلو سلو د افغانستان ملي ټیم ته راغلم. د افغانستان په ملي ټیم کې تقریبا 2 کال زومه مختلف لوبې مې وکړې، مختلف T20 مثال او وان ډے لیسټي میچونه او فرست کلاس مې وکړل. هغه ټیم کې فرست کلاس هغه ټیم کې هغه د انټر کانټیننټل کپ په ویلې، نو هغه انټر کانټیننټل کپ تقریبا کې شپږ لوبې کړې دي، نو بیا وان ډے انټرنیشنل مې کړې دي. نو همدغه ټول جریان وو چې ما دومره کرکټ وکړو، سلو سلو داخلي لوبې مې کړې دي، مثال لیګونه او داخلي شپږیزه وه، ملیون لیګ او نور بعضې نور شخصي لیګونه چې هغه مې داخلي لوبه ولې دي. نو بس دغه زما د کرکټ ټوله سناریو چې په افغانستان کې هغه
تاسو ویل چې په ملي ټیم کې هم دوه کاله پاتې شوي یاست، په ملي ټیم کې چې کله وای بهرنۍ لوبې مو کړې دي له کومو ټیمونو سره، کوم هیوادونو سره؟
بله، او بهرنی لوب میں زما ون ڈے انٹرنیشنل ڈیبیو چھو هغه د سکاٹلینڈ په خلاف وو، چې هغه موږ په شارجہ کې کړو، په یو ای شارجہ کې دو لوب ویل تر ما کړی ون ڈے انٹرنیشنل، او فور ڈے میچونه مې د زیمبابوی په خلاف کړی هغه په زیمبابوی کې وو، او نور د پاکستان په خلاف مې لوبي کړی پاکستانی ټیم په خلاف لاهور کې د پاکستان یا ملتان، او دی خارونه کې موږ سفرونه درلودل. نو دا هغه لوبي چې ما په ملي ټیم کې کړو، او یو بازي ټورنمنټونه نور مو چې ای سی سی ټرافی نه ته ویلې، هغه کې دا کم ټیمونه عمان مثال یو ای او دغه ټیمونه په غوښ کې لوبېدل، نو زمونږ ټیم هم په دې ټورنمنټو کې هغه وخت لوبېدو چې په غوښ کې زم د ټیم سره ما، او په دې ای سی سی ټرافی کې ما مثال شرکت کړو، او بل ټورنمنټ په غوښ کې شو په سنگاپور کې چې هغه د ایمرجنګ راو ټورنمنت وو، او د نور ملکونو مثال انډر 23 ټیمونه راتل، مثال پاکستان، انډیا او دي ټیم زموږ نېشنل ټیم وو، نو پاره کوم ولوبې دلما، نو کله د افغانستان په نمایندګۍ مې ډېر لوبې کړې. ځاله
تاسو دند په لوبډله کې څو، یعنی تاسو توپ وهونکی وي یا بیټسمن، او که توپ چونکی یا بولر؟
زه خپل توپ وهونکی وم، او اوس هم مثال توپ وهونکی هم لوبې کوم، نو زما پوزیشن فلورم نمبر ای، یعنی درې کسان چې کل اوټ کیږي بیا غینه بس فلورم شي راځي، هغه زما پوزیشن دا، او زه کله چې ټیم ته هم راغلم د نن ورځ کلنو، نو په دې پوزیشن لوبې دم، او دا چې ملي ټیم ته راغلم نو زما پوزیشن هم دا فلورم به بیا پینګم. ما
تاسو تر ټولو زیات سکور یا زیات منډې چې تاسو په دومره عمر کې کړی دی د خپل کریر په ترڅ کې څومره وي؟
د ټول ژوند زما های سکور چې یو فلاویارن زمې کړی دی هغه دلته په انګلند کې، او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو سلو نه سلویقو چې هغه مې په فرست کلاس کې کړی و.
دلته چې کله په انګلستان کې تاسو لوبې کوئ، په کومه کچه په کومو لیګونو کې تاسو لوبې گئی؟
په انګلستان کې دلته مختلف لیګونو کې زموږ سره لګي هم لوبه کوه، مثال د ای سی بی چې کوم ټورنمنټونه کیږي دلته داخلي چې کوم ټورنمنټونه ایزاغي ما
ای سی بی نه مطلب تاسو د انګلستان کرکټ بورډ دی؟
بله، انګلستان کرکټ بورډ چې کوم داخلي ټورنمنټونه ما دلته پریمیر ډیویژن هم کړل، پریمیر ډیویژن او کرکټي چې اما ټاپ کرکټ دی او ملکی هغه پریمیر ډیویژن دی، بیا د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی دا کاونټي میچونه شته، مثال ګوري په ټلویزیون کې او یا په سوشل میډیا کې، نو د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی بیا هغه ټورنمنټ ودا. نو ما د ملکی درې سلو ډیویژن هم لوبولې دي، مثال ډیویژن 3، ډیویژن 2، ډیویژن 1 او پریمیر ډیویژن هم لوبولې، او همدارنګ ز یک شنبه پورا یا مثال سنډي کوم لیګو کیږي دا دلته برټش تامل لیګو ته وایي، پاره کوم زلو بیګم، او بعض نور د افغانستان افغاني ټورنمنټونه می دلته پاره کوم زلو بیګم، او بس دا کرکټ چې ما دلته کوم او نو سره لګیم.
عمر ستاسو څومره دی؟
زما عمر یو دیش کال.
دا سه تما شتا په دې عمر کې چې تاسو به کله لګوړان دی ولاړ شي، او د انګلند په ملي لوبډاله کې به یو وخت غړی ووسیږي؟
نو هغه زما نو زما د فټنس پورې تعلق لري چې څومره فټ ما، او زما پرفورمنس پورې تعلق کوي چې څومره پرفورمنس د کومه، او فټ او سم نه بیا زه کولای شم چې مخکې ولوبېږم. نو هغه ټول کرکټ د سیو لوبه ده چې څومره فټ او سی او پرفارمنس دی وی نو ته مخکې تلای شي. نو ما خپل ته فټنس باندې کار کوم ته خپل تمرینات هم کوم او بل جم جم مخپل کوم فټنس رننګ دا ټول مخپل ته روان سات یعنی زه لګیم کوم نو هغه ټول ته فټنس ته پوری دا پرفارمنس پوری دا چې کومه ته فټنس لمو ته کوي شي مخکلا شو مخکې کړوږي.
بیا کار هم کوي کې یوازې کرکټ کوي؟
بل هو نو موږ تاسو دا دې ملکونو کې خو د مسافرت ژوند او دلته چې موږ راغلي وو چې کار خاتمن کوو ځکه بیکار کیږي نه نو کار کوم. بل هو
بیا کار او کرکټ هم زمانه کیږي؟
بل زما کار به خوشبختانه ټایمینګ ښه ده. زه مثال سهار زما نو څلور پنځو نه بعد بیا زه کیږم بیکار کیږم. دې ملکونو خو بیا ماښام نه وخته کیږي نه هو نه نیم بجې بیا زه کوی شم چې خپل تمرینات په غیټم کې مثال د کار نه بعد کله فری اوسم بیا زه کوم خپل تمرینات ادامه ورکوم.
نو دا کار خو یوازې داسې یو څوک کولای شي چې کورنۍ او ماشومان ونه لري. تاسو واده کړی؟
بلې هو واده مې کړو یو زوی مې ده ماشاءالله. نو بلې
نام خدا. نو بیا یو څه ستونزمن نه دی دا کار چې هم سړی کورنۍ ته ورسیږي او هم کرکټ او هم فټنس او دا ټولې خبرې په یو وخت کې کیږي؟
بله الحمدلله زه اوس ما ټول خپل ټایم ټیبل جوړ کړی دی چې کم وخت مې د کار او کم وخت مثال خپل تمرینات ته ځم او خپل فامیل ته وخت ورکوم. نو الحمدلله ټول طرف ته لګیم رسیږي کوم. بله
په ملي لوبډله کې له چا چا سره تاسو یو ځای کار کړی؟ دغه ستوري چې اوس په ملي لوبډله کې لوبیږي او دا اوس په شل اووریز نړیوال جام کې ښه بریاوې درلودې، له دې سره تاسو یو ځای کار کړی، کرکټ مو کړی؟
بلې هو دا کوم سکواډ چې اوس ده یعنی ټول سره مالو وکړي او ټول ما پیژني او موږ سره مثال داخلي لوبې هم کړي دي خارجي لوبې هم کړي دي پټورو کې مو سره ملو وکړي. والے
د ملي لوبډلې یو شمیر غړي دي چې ډېر د سیخ کاریږي چې ځوانان دي او هي ټوکی کوي ډېر د سه سرشار ځوانان ښکاریږي. تاسو له دوی سره څه ډول خاطرې لرئ د هغه وختونو چې یو ځای به مثلا په بس کې بل یو ځای نه بل ځای ته تلل یا مثلا کله چې په یو ځای سره اوسېدی په خپل هوټلونو کې کله چې په لوبغالي کې د لوبې میدان ته ورتلی د دې وختونو ځینې خاطرې خو له دې لوبغاړو سره راته وای اوریدونکو ته؟
بلې خاطرې خو زیات سره موږ تیرې کړې دي. زمونږ په ټیم کې ګلبدین ډېر ټوکی وو، ډېر ټوکی به کولې و سم ټوکی په ټیم کې، او کریم صادق ډېر ټوکی وو مثال الکان به څنګهولم الکان سره ټوکی به کولې ډېر به هغه د ګراوند ماحول به ډېر ښه ساتلو. همدارنګ شهزاد محمدي هغه دې ټوکی کولې په ګراوند کې خو یعنی خو وخت موږ تیر کړو ټوکی الکان ټول خالصانه ټیم کې یعنی د ټیم ماحول به خو مثال یو بل به سپورټ کولو مثال یو نو پلیئر بچ راغ یا به سینیئر پلیئر نو ټول به سره لکه یو کور غني یو فامیل غني به موږ سره وخت تیر کړو یعنی خو موږ ټوکی به کولې الکان ټول یو بل سره.
تاسو ژوند په کابل کې کړی که په کومبل ولایت کې اوسېدئ؟
بله ما ژوند په کابل کې تیر کړی او دا کوم کابل کوم سټیډیم چې دا بین الملل سټیډیم همدا زما هوم ګراوند هم مثال نیسی په سلا یعنی همدلته ما کرکټ شروع کړی او همدلته مې کرکټ ادامه ورکړه. همدلته مثال مخکې لاړم او د افغانستان نمایندګي مې وکړه.
درس مو څومره ویلای؟
درس مې دولسمه پورې د افغانستان دولسم مې ویلې بیا مې نور ادامه ورنه کړه ځکه چې زه کرکټ کې مصروف شوم او بیا مې نور شو کولای چې خپل درس ادامه ورکړم.
شاید د اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي که تاسو ووایئ چې مثلا تاسو په د ولس کلنو په لوبډله کې هم وئ او په ولس کلنۍ کې غالبا تاسو به یا په یولسم یا دولسم ټولګي کې وئ د ښوونځي، دا درس او کرکټ هم زمانه څنګه کېدای شي؟
بله ډېر ډېر ښه پوښتنه تاسو وکړله. زه به چې کله سفر ته تلم نو سفر به زمونږ یو میاشت وو مثال یو نیم میاشت به وو یا به زمونږ کیمپ به چې ولګېدو هر ټورنامنټ لپاره به زمونږ کیمپ کرکټ بورډ به کیمپ ارینج کولو نو کم بم دشل ورځې بیا پنځه مثال یعنی دوه میاشتې یو نیم دوه میاشتې به زه د مکتب نه بلرې وم. بیا په مکتب کې سر معلم او استادان دوی ټول پوهېده چې زه د افغانستان په نمایندګي باندې لوبو ته تللی یم. بیا مشکل وو ځکه ما خو درس نه کېدلو بیا همکاري راسره کوله مثال زموږ سر معلم او د مکتب استادان به همکاري کوله خو زیاتره وخت به زه بهر وم خارج کې به وم په مسافو کې به وختم. نو بس هماغه وو چې تر دولسم پورې درس وویلې مکتب نه ورسول د هغې نه مخکې ونه شو.
بیا دغه همکاري چې دی سرښوونکي او نورو استادانو در سره کوله دا لکه رسمي و د قوانینو په چوکاټ کې کنه اسې شخصي ملګرتیا و او دوی په شخصي حساب باندې تاسو سره همکاري هم راسته کوله؟
خو نو پویدل چې زه مثال نو وته زما مثال د افغانستان په نمایندګي وته ما یا خارج ته تلم بیا غوی پویدل غوی لیدل سوشل میډیا په ترو نو ما غوښتل چې بیا کومه همکاري کوله. نو او امر د مول نمایندګی لپاره به راځم کوم کار کوم.
مثلا تاسو په یو کال هټول تعلیمی کال مثلا لاس میاشتې ولاس یا نه میاشتې دغه سی وی نورې خو رخصتې کې راځي کنه؟ بیا پهګه کې چې مثلا دوه میاشتې نه وي او دوه میاشتې خو به یو ځل و کېدای شي چې په یو کال کې به دوه درې ځلې کمپونو ته تللی نو تقریبا ټولګي او درسونو ته به شاید هیڅ نه تللی. که څنګه دغه تجربه اوریدونکو ته ووایا چې یو کرکټر چې په پنځلس کلنۍ یا شپاړس کلنۍ باندې کرکټ پیلوي یعنی له نهم لسم یولسم دولسم ټولګي نه دا خو ډېره اوږده موده څلور کاله تعلیم دی دا څنګه د مکتبونو لخوا یا د وزارت لخوا د پوهنې د وزارت لخوا تنظیمیږي؟
بلې و مشکل وو ځکه چې وخت هم نه شو ورکولی کنه مکتب لپاره یا درس لپاره. نو هماغسې وو چې حقیقت به تاسو ته ووایم ما خپل لسم صنف تقریبا درې پېره ویلی ده دا مې ځکه درې پېره ویلی چې زه به نه وم کنه غیر حاضره به وم بیا به هغه وم. بس هماغه وو چې بیا به رن ټول درس پاس شو ځکه زیات وخت به نه وم کنه یو دوه میاشتې به کومک تاسو وکړو مثال سر معلم او استادانو کنه بیا به چې وکتلو چې زه به زیات غیر حاضر وم بیا به محرومه شوم هلته به محروم به ورته ویلې کنه د هغې نه. نو هماغه وو چې بیا مثال د لسم ټولګی چې ما تقریبا درې پېره ویلی وو هغه ځکه چې زه به نه وم زه به غیر حاضر ډېر زیات وم. بلې
بیا د نورو ملي لوبغاړو مثلا دا اوس چې په سکواډ کې دي دا له تاسې نه وروسته نسل چې راغلی دی لوبغاړو د دوی هم همدا کیسه ده؟
بلې بعضې لوبغاړي نوم دلته نه مینشن کوم او یو دوه لوبغاړي دي هغوی به همدغسې غیر حاضر به وو مثال په میاشتو میاشتو به غیر حاضر وو مکتب نه بیا به هغوی سر معلم و استادان ته بعضې توفی دا لږ داسې د خندا وړ خبره هم ده خو بیا هم توفی
دا ده د جمهوریت په کلونو کې.
بله بله توفی مثال توفی به یې اخیستلې وو استادانو سر معلم ته بیا به هغوی سره کومک کولو. بله
تاسو هم توفه چاته ورکړې کنه تاسو هم محرومیت په ځانو مانه؟
نو ما که توفه ورکړو خو بیا به درې کاله مالا سم نه ویلې.
اوس څنګه کیسه ده؟ اوس هم زمونږ داخلي کرکټ نسبتا ښه روان دی او ماشومان له همدغه پنځلس کلنۍ او شپاړس کلنۍ نه کرکټ پیلوي. نو اوس خو به په مکتبونو کې همدا کیسه وي تحفې ورکول کیږي او که یو څه د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولي په ښوونځیو کې د درسونو او د استادانو باندې او د زده کوونکو په حاضرۍ باندې؟
نو دومره چې زه اوس خپل افغانستان کې نه یم تکل صاحب او دومره معلومات نه لرم مثال چې دوی اوس دغه تعلیمي نصاب څنګه دلته او مثال کومکونه شته او غرض نشته پلیران ته زه خپل اوس دلته یم دومره معلومات باریک نه لرم.
دا به کله موږ له ملي لوبغاړو نه که ورسره مخامخ شولو حتما به یې کله ترې وپوښتو. له تاسو مننه چې ټولې پوښتنې مو صادقانه ځواب کړي. اوریاخیل صاحب دلته په انګلستان کې او په افغانستان کې چې کرکټ تاسو مقایسه کوئ داسې لوی توپیرونه یې که اورېدونکو ته ووایئ؟
بله نو دومره ده چې کوم استعداد چې ورته وایي که نه یا ټیلنټ چې ورته وایي په افغانستان کې استعداد ډېر زیات ده. لوبغاړي موږ ډېر زیات با استعداد لوبغاړي هلته لرو ځوانان ډېر زیات با استعداد وي هلته زه چې هلته وم مثال ما به ډېر لوبغاړي کتل ډېر به ول هغوی ته به موقع ملاوه نه شوه بیا به هغوی چې وکړل چې وطن به پرېښودل او لاړ به خارج ملکو ته. دا اوس موږ تاسو په دې اروپایي ملکو کې بعضې ډېر ټیمونه ګورو چې دي کې افغانان لوبېږي همدارنګ مثال امریکا او آسټرالیا دې ځای ته لاړو استعداد زمون وطن کې ډیر زیات ده، اوس هم ډیر زیات لوبغاړي دي، بایسدار ځوان ځوان لوبغاړي دي، هغوی ټول ته باید موقع ورکړل شي. څوک چې لایق دي ټیم او څوک چې پرفارمنس ولري نو هغوی ته باید حتماً چانس ورکړل شي، ځکه چې همدا د ملک آئنده ده او د ملک نمائندگی کوي. او زه خپل د انګلند کې چې لوبېږم دلته هم ایزیلی کرکټ شي، بیا سخت ځکه ده، ځکه چې کنډیشن چې ده د کم وشتنځای چې ورته وي یا پچ دا لږ سخت دي نسبت په افغانستان. افغانستان وشتنځای آسان او دلته سخت دي. نو
د چا لپاره؟ د بیټسمن لپاره که د بولر لپاره؟
بیټسمن لپاره. بیټسمن لپاره ځکه سخت دي چې دلته بارانونه زیات دي ملکو کې، کله باران کېږي بیا پچ خیشت دي، مثال کېږي دا مشکلی بیټسمنانو لپاره، بال سوینګ کېږي یعنی بیټنګ مشکلی. خو استعداد نسبت په دې وي چې څومره ما کرکټ وکړو څومره چې دلته زه لوبېدمه، مختلف کلبو په خلاف لوبېدمه، په زموږ وطن کې استعداد ډېر زیات ده. خو چې هلته سهولیات ټول پلیرانو ته مهیا وشي، هلکان سپورټ شي او هلکان ته موقع ورکړل شي چې هغه هر لیول کې چیزي او هر عمر کې چیزي، نو د هغه مطابق چې ټول ته چانس ورکړل شي، زه یقیني یم چې افغانستان چې څنګه نن سبا لوبېږي په دنیا کې دې نه به نور هم ښه وځي.
امکانات چې دلته ګورئ تاسو د کرکټ د زده کړې لپاره، مخصوصا د ځوانانو لپاره، د تنکیو زلمیو لپاره، او د افغانستان امکانات لوی توپیر لري او کنه؟ په افغانستان کې هم اوس کرکټ بورډ د افغانستان او ملي لوبډله ښه امکانات لري.
بلې، توپیر خو ډیر ده، ځکه د ملکونو کې کوچیز ویل دا مثال سہولیات ډیر زیات دي، اکیډمیان ډیر دي، گراؤنڈونه ډیر زیات دي، گراؤنڈ ٹرف ڈیز دی تھا مثال دا کم چھ میشن چکی کی تو انٹرنیشنل پسا تھا. افغانستان کی سہولیات شتا اس مثال گراؤنڈوں جوڑ سی ہوئی تھی کابل کے بعد مختلف گراؤنڈوں جوڑ دی، خو نسبت آگی جی دل تک سہولیات ڈیز زیاد دی.
در اتلون کے لپارا استاسو چھ پلان دائی غواری ہم دے کرکٹ تا دوام ورکی او که نور سا پلانونم دے جوان لپارا لرے؟
نو فیلال خو لگے ما کرکٹ کے لگے ما زه مثال لیگو میں تمزه ما زه مختلف لیگو میں تمزه ما زلو بدل ما تیر کال زه تله ما استرالیا ته تله ما تمزه لو بدل ما او دی لیگو ته وی هر کال کیږي، نو تیر کال مل ته لو بولو او بل امریکا تم تله ما 2020 کې یو سو پنو ته وی ټورنمنت وی هغه کوم تلو بدل ما او په دوبای کې مختلف لیگو نه کلو بدل ما. نو فلال خو خپل کرکٹ ته دامه ورکوم او بس خپل فټنس او کرکٹ باندې لګیا ما. نو فلال کرکٹ هم کوم پسند کی زه کوچ هم ما لیول 2 کوچ هم کړه د ای سی بی نه د انګلند کرکٹ بورډ نه د سرټیفیکیټ هم راښتا راسته سغوړم چې لیول 3 کورس هم کوم همدارنګ د غوړم کې فیوچر کې د کوچینګ ولې زما خو وسما د دې کوچ هم د دنیا مختلف ټیمونو ته کوچ هم کوم او دلته هم زه تقریبا 80 تر 100 کسان مشمول دي واړه الکان انډر ایج دوی ته کوچینګ کوم دغه ته به بملر ما او فلوس لو غوړم چې لیول 3 کورس هم کوم بیا همدارنګ نور هم غوړم چې خپل معلومات اضافه کوم بیا کوي شم چې انټرنیشنل ټیمونو کوچینګ هم بیا کوم. نو پندې ټول باندې وختم باندې
د انټرنیشنل یا نړیوال کوچینګ لپاره یا د روزون کې پتوګه په نړیواله کچه د کار کولو لپاره هغه لازم اسناد یا زده کړې تاسو لري؟
هغه نو ما تاسو ویلې زه اوس فل لیول 2 کوچم، هغه بیا هغه په لیول 3 کوي او نور تا تجربه چې څومره تجربه لري ته څومره مثال ایکسپیرینس لري دا ټول کاونټ کیږي او اتا سی وی کې جمع کیږي. بیا هغه مثال کا غواړي چاته پیشنهاد وکي او یا چاته ته اپلای وکي چې وظیفه ته د کوچینګ په حساب کې دا هغه مغه کوم ملک ته غواړي چې اپلای وکي بیا غوي ته ټول تجربه ګوري بیا مغه مطابق باندې ته خپل ټیم لپاره پک کوي یا چوز کوي.
افغانستان ته د تلو څه پلان لري؟ یعنی د دې لپاره چې له ملي لوبډلې سره یا دغه د کوچینګ کوم مهارت چې تاسو لري د دې لپاره چې ماشومان وروزی او ځوانان تنکی زلمیان وروزی، غواړي چې افغانستان ته لاړ شي او هلته مرسته وکړي په دې چاره کې؟
ولې نه، وطن خو زموږ تاسو که څومره موږ تاسو خپل وطن نه لري اوسو یا خارج ملکو کې ژوند وکړو بیا هم خپل وطن ته خپه کیږو او غواړو خپل وطن ته لاړ شو، خپل وطن کې خدمت وکړو ځوانانو ته ماشومانو ته او کم تجربه چې موږ لرو او کم کرکټ هم چې کړی ده کوم ایکسپیرینس چې دغه اتمن غواړم چې ځوانانو سره راتلونکي نسل سره شیر کما او کومک وکما. نو حتمن زړه مې غواړي چې په آینده کې لاړ شم او هلته کوچینګ وکړم.
د افغانستان کورنۍ کرکټ دا اوس تاسو څنګه ارزوئ؟ د دې ورته لري چې پر اتلونکو کې لکه څنګه چې د اوس د افغانستان ملي لوبډله خځلې دلې ده او په نړیوال جام کې خل استراوړنیم درلودي، یعنی دغه پروسه دغه بهیر به فکر کوي دوام وکړي.
بلې، افغانستان ډومېسټک کرکټ چې دا د پخوانه ډیر خښوي ده، مثال الټا 2 ډے کرکټ کی 3 ډے کرکټ کی دا ټورنمنټونه دي، داخلي ټورنمنټونه دي، مثال د نوي ځوانانو ته ډیر چانس ده، دوه ورځې لوبې ته چې ته وایي، درې ورځې لوبې ته وایي، بیا هغه نه بعد څلور ورځې چې کوم فرست کلاس لوبې دي، دا ډیر مهمه دي او ملک پساته د ملک داخلي کرکټ لپاره او د لوبغاړو پیدا کولو لپاره دا ډیر مهمه کرکټ دي. همدارنګ لکه مثال د انډیا کې چې ټورنمنټونه کی رنجی ټرافي ته وایي، هغه همدا سي ټورنمنټونه هغه نه پلیران راځي ملي ټیم ته، آی پی ایل او دې ټیمونو ته پک کوي، او په مثال پاکستان کې دا ټورنمنټونه کیږي او قائد اعظم ټرافي ته وایي، دا سي نور ټرافيانې دي، هغه د داخلي ټورنمنټ هم دي نه پلیران راځي ملي ټیم ته نور انل خلونو ته. نو زمونږ په ملک هم ټورنمنټونه دا اوس چې سوشل میډیا په ترو فالو کوم، شته لیستي ټورنمنټ هم شته چې هغه 500 دی، شپږیزم ټورنمنټ هم چې ما خپل دوه پیر شپږیز کړی د افغانستان نه شروع کې، چې کله دا شپږیز شروع شو په افغانستان کې، نو ما دوه کال کړی ولته، نو دا شپږیز ډیر ښه ټورنمنټ ده. زمونږ اوس لوبغاړی ستوري راشد خان چې ټوله دنیا اوس پیژني، دا د شپږیز نه راغی، هغه ټایم کې موږ زمونږ کوم دوران کې دا هم لوبېدو د کندهار ټیم نه، د بوس نه، بوس زونه هغه نه راشد خان لوبېدل، نو هغه شپږیز نه راشد خان سلو سلو راغله مخکې راغی. نو کول شو داخلي ټورنمنټونه موږ لوبغاړي ملي ټیم ته ورو پیژنو. زمونږ داخلي کرکټ په خوانه ښه شوی ده، خو نور هم باید ښه شي، څومره چې پکار ده هغه ته باید کار وشي، او څومره داخلي ټورنمنټونه زیاتېږي او څومره چې لوبغاړو ته چانس ورکول کېږي، میچونه دي باید زیات کړي، د داخلي کوم میچونه چې دي فرسټ کلاس، مثال یو لوبغاړی باید کال کې یو پر فرسټ کلاس کېږي، نو لوبغاړی حداقل یو لس فرسټ کلاس وکړي، نو او فلال میچونه ډیر کمی لوبغاړو ته دوه میچ یا درې میچ ملاویږي، دینه باید زیات ملاو شي، نو دا ډیر مهمه دی. کمدارنګ جو لیستې میچونه کېږي، یو لوبغاړی باید ډیر میچونه کېږي لیستې، نه چې دوه درې میچ څلور میچ وکړي، نو دې کې باید اضافه راوړي. او بل ټي 20 کرکټ هم باید وشي، ځکه ټي 20 لوبغاړي موږ ته پکار دي، دا هغه ټول ټورنمنټونه چې بیا کوي شي چې افغانستان ملي ټیم ته نور نو لس کلونو ای ټیم او ایمرجنګ مګر ټیمونو لپاره کوي چې لوبغاړي ډیر په اسانۍ هم دمدي ټورنمنټونه پک کړي.
تاسو په خپل په کوم فارمټ کې لوبه خوښوي؟ په دا لاندو فارمټونو کې شل اووریزو کې او کنه مثلا ټیسټ یا یو ورځنۍ کې؟
نو زما خپل اوس خپل کرکټر ما او کته مډیو خنه کړ، زما درې ور فارمټ خوښيږي، او زه درې ور فارمټ کې لوبم کوي شم، او خوښه ما چې ټیسټ کرکټ مډیو خوښيږي، ځکه هغه 15 ورځې او یعنی د انسان ټول هغه صبر او حوصله پغی ورځ پغی میچ کې معلومیږي، ځکه هغه 15 ورځې لوبېدل هم دومره اسانه نه وي، نو غیل په ډېر تیاری او آمادګي پکاري. نو زه خپله شافن درې واړه فارمیټونه زما خوښیږي او درې واړه فارمیټونه زه کوی شم.
ډېره زیاته مننه. که څه د مرکې په پای کې زیاتوي اوریخیل صاحب،
خواهش کوم تاسو ډېر زیات مننه چې ما ته موخه راکړو، په اخر کې به زه غواړم یو پیغام ورکړم خپل ټول هیوادوالو ته چې همیش کوشش دی وکړي چې د ورزش لارې اختیار کړي، تعلیم دې وکړي، تعلیم ډېر ضرور ده ټولو ته، ځکه تعلیم داسې یو شی ده چې موږ کولی شو چې خپل د ژوند ټول دا کوم مراحل چې دي، د ژوند ټول کوم هغه چیلنجز او مثال ټول ټیټو چې کوم ژوند کې خبر راځي، هغه موږ کولی شو ډېر په اسانۍ باندې حل کړو. نو دا پیغام ټول ته ورکوم چې تعلیم ته توجه وکړي او ورزش وکړي او خپل مینس کې مینو محبت وکړي، خپل مور پلار احترام وکړي، ځکه الله پاک موږ پیدا کړی هم دې لپاره چې اجتماعي ژوند ولرو او مینو محبت ولرو او د بل احترام وکړو. نو بس همدا پیغام دی ټولو هیوادوالو ته.
په لندن کې د را د کرکټ لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی غړی محب اوریاخیل د ازادۍ میلمه په پروګرام کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو، تر بلې ځانګړې مرکې ز احمد تکل خدای پامانی در سره کوم او په پاک رب وسپارم.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 21 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته